فکر ل ازادي رادیو نه
پیامم سلامونه و منې هیله ده چې تاسو ټول براته روغ جوړ یاست په ځوان فکر پروګرام کې نن ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی نن د جوم د جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیدي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان ګوندې هیوادونو ته کډوالېږي او ورسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپای هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې په 2020 او 2021 کلونو کې د افغانو کډوالو وضعیت څرګندې لیکي چې په دې دوه کلونو کې 3.5 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي دي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او په سلو کې دوی نورو لویدیز هیوادونو ته کډوال شوي دي. په یو وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوې وه، د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې کښتۍ وو کې د سلو څخه ډیر سپرلۍ و، برخلیک لا معلوم نه دی. او په دغې کښتۍ کې له سلو ډیر کسان وژل شوي وو، همدارنګه له سلو زیات لا تروسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي وو. په هغه راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی، ویلي دي چې په دغه کسانو کې چې په دې کښتۍ کې و ډوب شوي دي او تروسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي، د ډیرو یې زیاتره افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و. نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې یوازې دغه پیښه چې په تېره ورځ د مدیترانې په اوبو کې شوې وه، دا وروستۍ پیښه نه ده او وروستۍ به هم نه شي. له دې وړاندې هم داسې ورته پیښه شوې دي. په دې به خبرې وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي، او دوی په دغې لارو کې د کومو سختیانو سره مخ کیږي. په ځانګړي ډول د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې په دې وروستیو کې ورکول شوي دي، ویل شوي دي چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري، دوی د قاچاقبران لخوا یرغمل کیږي، ځورول کیږي، او حتی داسې راپورونه ورکړل شوي چې د دوی نه جنسي استفاده هم کیږي، او بیا دوی چې کله د قاچاقبران لخوا ونیول شي بیا کورنیو نه پیسې غوښتل کیږي. دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي، او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوې دي، دغه لارې کتلې دي، څومره سختیانې دوی ګاللې دي. نن به په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو، او هغه کسان نه چې دغه لارې کتلې او په دې لار راغلي، دا به پوښتو چې آیا دغه لارې د دې وړوي چې اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي، آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې اچولی و او کنه؟ او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي، او دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي، یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي، یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري، دغې ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده؟ او د دوی په ان باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشت دي، دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده؟ او آیا د یو ځوان لپاره کم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی؟ نو موضوع بل دوی سره څېړو. نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیولا تل، نوید صافی او عدیل دانشتی، تاسو درې واړو ته خراغ لاس ویم، ستړي مشي. اتل صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم، تاسو راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلی او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان هڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي، ستاسې په ان باندې که تاسې قاچاقي راغلي یاست، دغه خپلو تجربو نه راته وایاست، دغه لار کې مو څه ولیدل؟
سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته، او د خپرونې اورېدونکو ته. او ما هم د نورو افغانانو په شان دغه لاره قاچاقي پیل کړه، او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ، او بیا همداسې نیمروز ته لاړم، نیمروز بیا ایران ته، ایران نه بیا ترکیه. په هغه وخت کې د ترکیې لارې دومره سختې نه وې لکه نن سبا کې دي. نو موږ په بلغار کې د قاچاقبرانو لخوا نه بیا ګرو شولو، هلته که څه هم وهل او ټکولې هم موږ سره کړ، خو تقریبا 10-15 ورځې موږ هغوی سره، بیا هغوی د هغې ځای نه وباسلو، نو کله چې هغه دینه موږ وباسل بیا نور موټرو کې هم د سراغلو خلار ډېر هغه سخت شي بنده ځکه موږ هلته ګرو شو او وهله موږ تر اکل موږ خدای غلارې د سینې وې دغه کړې انګریلې چې دومره به سخت وي او وهل تکول وي هغه سختي موږ په ځان باندې تیر کړو بل اخره 2018 کال کې مو پرانسي تر ورسېدو
نو اتل سه ولید وغختل چې بهر تلار شي
په افغانستان کې کاغه وخت کې جمهوریتونو هم اقتصادي ستونزې وي هم امنیتي ستونزې وي نو موږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې موږ پریښودا او دا سماجرت سفر هم پیل کړ
اتل سه دام راته وایي پیل مو چې د کابل نه د سفر مو چې له کابل نه پیل کړو په تاخ ټول سفر کې یوازې قچغبرانو ته د څومره پیسې ورکړې
قچغبرانو خو تقریبا د 3000 روپۍ قچغبرانو موږ ناغشتي بغیر دا غوښتنه چې موږ بازار خرچې کولې په لارو کې د یو شیخا د لارې سفر د لپاره به موږ ساغشتاغې نه وای
او کله چې د ایران سرحد نه وختلې غینه روسه ترکیه او د غلارو باندې چراغلې قچغبرانو د غنه علاوه تاسو څو افغانان وي او ټول تاسو سره ځوانانو ک کورنۍ هم در سره وي
مونږ ټول ځوانانو مونږ سره یو کورنۍ و او نو ټول تقریبا دیش پنځه ځوانانو
باندې نه تل سب کور ودان تاسو ته به بیرته وګرځم ځینې پښتنې را سره پاتې دي په دې تجربه به مو خبرې وکړو ور به شو دانش صاحب ته دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی دانش صاحب تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی تاسو هم په قشقیلار اروپا ته راغلی یاسته او وطن مو پریښې دی اول تر دا وای چې تاسو ولې را ده وکړه چې اروپا ته لاړ شئ
مننه په لیدو خبر سلامونه تاسو وران محترم ملمنو ته همدارنګ د حاضر ټول کارکونکو او دتونکو ته لکه څنګه چې په افغانستان کې د وروستي تحولات راغله نو زه خپل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ کنال ته چې دا د بګرام هوایي اډه چې دا هلته موږ یو څه هغه خلکو سره څه قرارداتونه درلودل بیا له مخې وجه نه و چې موږ څه ستونزې پیدا وې امنیتي ستونزې به موږ په لحاظ ما هم وطن پرې خود او راغلم
دانش صاحب زیاتره ځوانانو چې په تیر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول اوس مهال د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدي هغه وخت خو چې تاسو راغلی هغه کوم وخت وو او سربیره پر دې چې دغه وطن مو پرېښودلو اغه ورځ چې تاسو تصمیم ونیو چې د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدي کورنۍ در سره موافقه و چې تاسو په قچقی لار شې او کنه
نه هیڅ کله نه کله چې تحولات راغله د 2018 کال د اگست په 15 باندې نو په 23 تاریخ ما تصمیم ونیو چې اروپا ته راشم هیڅ کله را سره کورنۍ موافقه نه و او هیڅ کله یو څوک بچی نه پرېږدي چې هغه د مرګ کولې ته ځان وسی نو کورنۍ را سره نه ونه موافقه بس زه مجبور او مکلف یم باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره د ټول خطرونه په ځان منم
دانش زب د دین علاوه د سي کله کله کیږي چې په افغانستان کې د نوي ځوانان کدوی ته فکر کوم چې د دانش صاحب ډېر پریشو بیرته به دانش صاحب راوخل اوس به ورشو از مګي اوریدون کيده دایمي اوریدون کې دا وای چې د هم په قچقی لارو یا سفر کړی دی زابلی صاحب تاسو مستړي مش په خیر راغلی تاسو راته وای چې تاسو ولې قچقی لارو ته مخه کړو دا د غمو کړ چې افغانستان نه ووزي
ډیر مننه کوم چې خو سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هله دا اوس میغه ولري
مننه مننه کور ودان ساسي غږ لرو تاسو ته وای ز پولیس بولی مو تصمیم نیول او چوتا نه وځي
متاسفانه له بعد مرګ هیڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قچکی سفرونه لخپل شیرین ګل وطن بهر ته وکړي موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات تحديدي مشكلات هم داسي هغه مشكلات وشي موزي دي تا اي سلو ترسو بهرته بقاچاك اتلر اتلو وكو لجنینه موږ اول ایران ته سفر وکړو، ځینې کلیوال ملګري را سره ولو، تقریبا 15 ملګري وو. له زابل ولایت نه مو سفر پیل شو، د نیمروز سرحد ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هغه ځای نه تقریبا موږ هغه قاچاقبرانو 10 کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو، حتی د 2 ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپه را ورسېدل، هغه ایران مرز ته په 2 کیلومتره، البته په 2000 متره کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري، یعنی درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ، په 2 متره کې ایران مرز ده، کله چې توره شپه سي موږ تاسو بلې ځای حرکت کوئ، هغه د ایران مرز ته به ورسېږي. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو، په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدوزرونو موټرو هغه کانال تقریبا 15 ګزه ژور او 15 ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګري په څادرونو په رسیو هغه 4 ګزه 15 ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته پارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و مېرمنې هم ولې، موږ اول هغه مېرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم مېرمنې ماشومان موږ کښته کوو، له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او مېرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي د مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې، چې دا ماته ډېر ترخه وله. هم هغه ځای مو هم حرکت وکړ، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هېڅ نه غواړي چې په قاچاق تله راتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بېرته افغانستان ته راوګرځېدلې؟ دومره سختیانې مې وکتلې، بېرته ولې وګرځېدلې؟
بله سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه یادونه وکړه، مال یو لړ مشکلات وو، په همغه خاطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا 10 میاشتې ایران کې پاتې شولو، له یو کال 10 میاشتې وروسته بېرته خپل وطن ته رالو. هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا راپسو او راغلی یو، اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب، تاسو ایران ته تللي یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ، دغه وضعیت مو څنګه وکتلو، څنګه یې ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپل شاهدان او خپل ښکار ګرځېدل یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره د ایران تر شیراز ښار نه په 10 ورځې په تېرېدلو سره ځان رسوو هلته، هلته بیا څو وخت، یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یو میاشت وروسته موږ پر کار کېږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یو نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړو، تر څو هغه قاچاقبر 10 میلیونه تومان موږ جمع کړو، تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره، د کورنۍ دپاره یو حلاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو، هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند، هغه په منفي سترګه ورته کتل، افغان غیر قانوني ځوانانو ته، کډوالو ته، له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، دا مهال ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نه سوای تلای، تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نه سوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ شو. موږ کله چې به شپه سو، ماښام مهال به سو، ورتلو به، هلته به مو ډوډۍ راوړه، خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوایه،
یعنی موږ طبي عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ طبي ځان یې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند داسې کول دا دوری کې یخواته کوي، یا واري د ایراني وګړي رامخته سي. نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره، له افغان مهاجرینو سره، کله چې ما د ایران حالت ولیدی، ترنګلی حالت و، له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې، ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال راغلی ده، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی ده، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د کروز تر پوله رسوي، البته جریمه کوي هم.
زه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې.
لنیکه مرګه اقتصادي مشکلات مور په شوي هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللي وو. نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرګه په خپل وطن کې تر یو حده د کار زمینه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات شته، خو بیا هم زلید تنوش که اترتو بیا ولارسو ده کسی ترخولو هیچ خواهجنو پا کچاکی سپرک.
منه نکور و دان جونده و سیزابلی سیب چی تجربه دی شریک کلی مکسر هیله مندیم حق از ودان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هیوادون تا پا کچاکی لارو سفر وکلی د دغه سختیانو نه خبر شي او مخکلي نشدوي د حالت تجربه کړی، د نورو له تجربو نه ګټه پورته کړی. رازم اتل سیب تاسو ته زابلی سیب یادونه وکړه چې دوی حتی هغه قاچاق برانو ته چې کله دوی ایران ته رسیدلی دي یو میاشت کار کړی دی او پیسې ورکړی دي. تاسو یادونه وکړه چې قاچاق بر ګرو کړی وي، څه ډول یې ګرو کړی وي، ولې دا داسې یو پیښه رامنځته شوه؟
پیخه داسې رامنځته شوه چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و، او دغه قاچاقبر چې هلته په بلغار کې و، هغې ته پیسې نه مې حواله کړې. نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو، او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته ووایي چې دغه پیسې مونږ ته راولېږي.
اتل صاحب، دغې لارې په اړه راته ووایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې، فکر کوم چې دغه مسیر به د دغه نه پیلېږي، د پولنډو، بلاروس او بلغاریا د دغې لارو نه به تیریږي، دغلته د آب و هوا په اړه راته ووایه، تاسې په کوم موسم کې لاړئ؟ او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغې لارې نه تیریدل، هغوی د یخ هوا له امله مړه شوي دي. تاسې چې کله تللی، هغه وخت کې دا وضعیت څنګه و؟ او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور کسان چې تاسو سره په دې قاچاقي لار روان و، تاسې یو پیښې شاید وایي چې تاسې کوم خپل هغه کس چې تاسو سره روان و په لاره و هغه مو له لاسه ورکړی وي؟
نه، مونږ داسې پیښې سره مخ شوي نه یو چې کوم ملګری یا هغه د لارې کس مونږ له لاسه ورکړی. خو مونږ د ترکیې نه بلغار ته چې راتلو، آواز معتدله وه، او بیا مونږ په بلغار کې ډېر پاتې شو، تقریبا اته میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې مونږ کله بلغار نه بیا سربیا ته راتلو، بیا هلته هوا یخه شوه او واورې بارانونه زیات ول. نو هغې وخت کې مونږ لږه یخنیم وه، او دغه لاره چې مونږ بلغار نه ترکیې هغه ته راوختو سربیا ته، نو ډېرې واورې وې. تقریبا داسې وخت چې تر څلوېښت سانتي پورې به واوره، او مونږ به پکې مزلونه کول. تر څو به چې بارډر ته رسېدو، بیا به پولیس نیولو، بېرته به مونږ هغه مرکز ته رالېږلو، کوم مرکز کې چې مونږ ژوند کاوه. نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې.
د ډوډۍ په اړه راته ووایه، او دغه لباس په اړه مو چې یخنی وه، دومره ډېرې واورې وې، کالي مو له کمه کول، دومره ګرم، او خواړه اوبه دا څنګه و؟ قاچاق بر در کول خپله مو کومه طریقه ورته پیدا کوله؟
نه، خواړه مو خپل اغېست، کالی هم دغسې کالی نه وو چې د یخنۍ د مخنیوی کړی وی. مونږ کوشش کوو چې هغه ځای نه وځو، نو د جامو داسې خاص مونږ هغه کالي چې په کار وو هغه مونږ نه وو، مونږ سره نه وو. یخنۍ دپاره چې کوم جامې په کار وو هغه مونږ سره نه وو.
مننه تل صاحب، تاسو اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ، دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسو په پیل کې اروپا ته راورسېدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړه، کم کې څومره وخت پاتې شوی، کیس مو څنګه واچولو، او دغه دلته مو چې ژوند پیل کړو، دغه لومړۍ ورځ په اړه راته وایه.
حتما، لومړۍ ورځ کله زه فارس ته راورسېدم، لږې سختې وې، ځکه مونږ هغه قانون او هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه مونږ دلته ازیل وکړو یا کیسو ته ځان ورکړو او کیس ولیکو. نو مونږ تقریبا ما خو دومره شي کیم کی تیری کړی او ځکه اروپا کې د قانون یو قانون د ډوبلین زه د بلغار ډوبلین ما دومره شي تیری کړی تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړي هغه ورځ ډېرې سختې ځکه موږ په هغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو دپاره د هغې باندې موږ نه پوهېدو نو موږ دپاره هغه دوه میاشتې ډېرې سختې وي.
کله چې راورسېد اتل صاحب دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي، زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي، ځینو ادارې دي د دوی هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي. تاسو چې کله راغلئ او اوس مال چې د کوم افغانان په فرانسه کې دي په ځانګړي ډول خبریالان دوی راوباسي، خپل وضعیت ته په کتو د چې هغه وخت تا تجربه کړی ده او دغه اوسنی وضعیت چې ډېری افغانان او په ځانګړي ډول خبریالان راغلي دي، څومره پکې توپیر راغلی ده دغه خدمات چې دوی ورکوي؟
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي، هغه وخت چې موږ وو خدمات سنا څخه وو اوس خدمات ډېر کمزوري دي، ځکه اکثره افغان ځوانان یا افغانان چې نوي اوس راځي دلته نو هغوی اول سرپناه نه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي، ځکه اداري کارونه هغسې زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای. اکثره افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډېر سر ټکوي دلته، پخوا ډېر اسانتیا و د ماجرو په هغه کې، نن سبا ډېره سختي ده ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګوي او ډېر ماجر د هېواد ته رادننه نه شي، نو دوی لږ او سختي شروع کړې د ماجرو په هغه باندې. هر وخت یا هره میاشت پس یو قانون بدلوي چې ماجر څنګه عزل وکړي، کوم ماجر ومنل شي کوم ماجر ونه منل شي، او بالخصوص د دوبلین قانون چې دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی ده.
د دې قانون په اړه وروسته نه پوښتنه وکړم چې څه ډول قانون د افغانانو ته ولې درد سر شوی دی. د نن سبا تاسو ته راځم، تاسو راته وایي دغه سفر مو چې له افغانستان را پیل کړی او بل اخره فرانسې ته ورسید، څه به دې ورځې مو پکې ولیدل او څه مو وګالل پکې؟
کله چې نو کورنۍ مخ له پمنې دا وخت تر ټولو سخت شي په خوامغه و چې مور پلار ورونه باندې ټول جوړل او زه تیر روان شوم، د دې نه ډیره سخته شاید په زو کې په ماته کړم مستقبل لغینه. موږ او تاسو انسانان اشرف مخلوقات یو، کله چې د خطر لاسته وګرځي بیا نو د انسان وجود ورسره نه کیږي، بیا د څه ورته کوي چې د حیوانات دي، یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دغاډو کې خودي خوري هم دا شکل. نو کله چې زه نیمروز ترارم او هغه داسنه کې ممکن نه تقریبا په یو غاړه کې کلی رښت 15 تسان په دا شکل موږ کې خودلو چې موږ به سي جسم نه لرو، موږ د سي جامد چې شي او په دې غاړه کې موږ په دې کې لکه یو ساده مثال ورته درکمه لکه موږ چې سي د سي شي چې هغه اصلا ثاني لري په وجود کې. بیا خو پر صورت هغه خطیر صوبې چې ایران تلاړلو حالتم چې کومه سختیا نه ولیدلې هغه په ځای خطر ټول بد خطر څه لرم هغه د ترکی هیواد نه لرم چې کله په دې جر باندې موږ غړو او جر نه چې وا وختلو الټ ترکی پولیس راغله او دا دوی خپل اند سیسپیان لري د خلکو څخه خوشی کوي کله چې څوک نه تر وخت یو دی پیراګیر کوي نو زه په سپیانو مو خړل او په ډیر رقم ته بیرحمه خلک نه چې په مو کنداغونو باندې په ټوپکو باندې په لغته او پوڅی شي د چکر ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چکر مر سلو نو چلو 15 ورځې ما ډوډۍ نه څوخړل بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم بیا چکر په بلغار کې بیا دوادي د ترکیه نه چې بلغار ته تلم بیا الته بیا پولیسو ونیول باور وشه زه مې مو یعنی ډېر سخت ووره مریدله کله چې پولیسو مونږ ونیول یو غاډه وړو کې دا سره چې غونډه غاڼه د پولیس نه نه پر پچو کله چې پولیس ته راست ورغلو نو موږ هغه کوم پولیس چې ودا غزمې دوه موږ کته کړو په دې سړک باندې وا ورم ورېدل او له موږ نه لباسونه مو وست او موږ غلطه هم د سیده سیده په حالت کې تقریبا تر 2.5 ساعت پورې په دې حالت کې تر څو چې دوی زنګ وخه او موږ مربوطه د حوزې امرا یا په حساب دی ولسوالۍ کومندان امنیه دا چې تر څو راتله نو موږ هغه سي په سجده باندې کله چې دوی راغله واغه یو خزه واغه د مرګوتا او زی امره موږ چې دوباره بل غاټ د جګولو یعنی موږ هم دسي
جام پاتی وخوره دی نسو یعنی ام دی اخلو وجنا اوم دغه ډیر په ګوندو باندې پاتی وو به دې گاډو ته کې نه ولو بعد لغینا نو دې خپل مشوره کوله چې موږ مرد د ترکیه کې خو بیا په موږ باندې ډیر سخت تیر شوی او دې خپل منځ کې هم ځای کړی پرې خودل وایدا وی به سو زندان ته بعد لغینا وی ورو زندان ته کله چې زندان ته ویو یو میاشت ما په بلګار کې زندان تیر کړی هغه زندان کې چې کوم وضعیت موږ سره کوو هغه خوراک او هغه یعنی داسې یو وضعیت کوو چې اصلا موږ داسې انسانان نه یو ځکه چې کله موږ ویړو ټلیفونونه یې واخیسته هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې نو هلته داسې یو وحشت و هغه ما باندې تیر شوي دي هغه څو نشم کولی تاسو ته څه رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې یعنی خوراک خو اصلا موږ کړی نه ده هغه خوراک چې موږ ته را کوو صرف داسې یو شی چې موږ پرې ژوندي پاتې شو بال لغې نه چې خوشي شو لاړو د سربیا په طرف ته هلته سم کوم مشکلات دې دي نو حقیقت به ته ووایم چې ډېر زیات مشکلات دي او دا موږ اورېدلي وو چې زه اروپا ته به لاړ شو هلته به اسوده سي وو هلته به اسودګیره نه وي دا څه چې موږ باندې په لاره تېر شوي دا به دې موږ ایسي خو نه حقیقت دا شی نه ده هېڅکله نه اروپا په مثال داسې ده لکه د آرام سمندر نو دا داسې یو مثال ورکوي چې ته کله اروپا ته راځې ته په آرام سمندر کې په وړه کشتۍ کې ته پاتې کېږې که چېرته کوم ساحل ته ووتلې خو هغه د ژوند به دې برابر شي او که چېرته چپه در باندې راغله اوبه ډوب کړې خو ډوبې نو دلته دوه سوه مشکلات بیا نور مخ ته راځي دلته به ډوبلی نه ته ډوبلی نه چېرته معاف شو خو هغه د همغه کوم ملک ته چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ نیسي که ډوبلی معاف نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اته صاحبي شرایط وړاندې کړه درته بال لغې نه که خدای نه خاصه منفي شي نیګاتیو شي خو بیخي یعنی چې اسناد در نه کړي نور ته غر کړي که ته اروپا کې کار چېرته که هر ملک یې دغه اروپایي وزنه کړي نو ته اصلا ژوند نه شې کولی ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوي روزګار به کوي خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل تروزه ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بلاخره را ورسېد فرانسې ته اوس عصبي تکلیفې پیدا کړې عصبي تکلیفې پیدا کړې په دې چې د ده علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه یې کور هم اخیستی هغه نه دا کوم انتظار چې دوی ورکوي دا یې ته راخیستی دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې یو دا پاریس په کوڅو کې ګرځي نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده موږ خو دا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي نو دا زه ټول افغانانو ته دا خبره کوم چې دا د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه وبرسېږم او دا به سي هغه سي نه دا له مرګ سره روبه ده نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کې یې هغه هلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي نو دلته راتګ نه دې جذن دې وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ وسن خو د خدای په لاس کې د څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنی له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسې وخت هم ده ځکه پنځه ساعت هم په دې باندې خبرې وکړې
تاسې د مور کې موږ ستاسې دغه کیسې اورو او هغه ځوانان چې نن ستاسې دغه غږ اوري زه هیله مند یم چې دوی وکولی شي په خپل وطن کې پاتې شي او ستاسې د تجربو نه او زده کړې زموږ د پروګرام وخت شته تاسې د مور کې
بالکل نو زه ته په دې کې لږه کې کوم تین د شپږ ساعت وخت نیسي کنه یعنی یو لس دولس موږ لکه څنګه نه پیاده را تلې دل دا کوم کار نه ده چې تاسو سره هیڅ امکانات نه وي هغه دوی څه ته وایي هغه قصې خبران هغه خو سل په سل دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک سره خبره کوي دوی ډېر ډاډګیره نه ورکوي د سبا کېږي موټر کې بمبیا یو تاسو ته به خوراک رسیږي تاسو ته به خوښه رسیږي خو نه هغه څه نه ده کله چې قاچاغبر تسلیم شي قاچاغبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا هم داسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره، ایرانیانو ترکانو سره، ترکیان له بلغاریانو سره، بلغاریان له سربیا والا، سربیا له هنګری او دسی اتریش او سویس تر فرانسې. نو واقعا ډیره زیاته سختي ده. ما په خپلو سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره. دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره. نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات، او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړي، یا به فیسبوک خلاص کړم، مسنجر یا واټساپ. نو ما به خپل لیکلی حال، هغه د سترګو لیدلی حال، هغه حقیقت دا به مې ورور ته لېږه. مالې دا در سره ساته، کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم. دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو
یا داشتي د ځان حق تک شي. دا دانش صاحب دغه لار کې چې تاسو دومره سختياني وکټلې، نور افغانان به در سره و. دغه لارونه چې تاسو په سر نور کسان وټلې دي، دوی زیاتره دغه کسانو کیسې کړې دي چې خپل ملګري له لاس اور کړې دي، یاد لوګینه، یاد دغه سیخنی نشه تاسو مخکې کیسه وکړه، یا د وهلو ټکولونه. تاسو سره چې دا کم کسان په لار کې و، دوی نه خو څوک ځای نشول؟
بالکل. کله چې مونږه له ایران نه ترکیه خاورې ته واوښتلو، هغوی د ترکیه هغه اولنی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادیږي. کله چې وان ښار ته ورسېدل، له وان ښار نه بل ښار ده دیاربکر. اول تطوان ده بیا دیاربکر. خو مونږ خبره مستقیما تر دیاربکر پورې کړې وه. نو مونږ په یو ټیلر کې واچولو، تقریبا 240 نفره په یو ټیلر کې. نو درې نیم ساعته مونږ ته مزل راکړ له وان نه همدغه تاتوان په طرف. درې نیم ساعته مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چېرته درست ونیوې دی، د ټیرونه نه ده یو قسم اور غوندې واخیستې او دود یې وکړو. دوی ټول خلکو ورخطا شو چې دا موټر اور واخیستې. کله چې موټروان موټر ودرو، خلکو د ترپاړ وشکو او دا ټیکټ اصول هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو هغه چې رهنمایي کول، هغه بوټلو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړ، یو نفر پکې کم. نو بار بار مونږ شمار کړو نفر کوم، بل اخر چې دته ورته ورغه. نو بدبختانه متاسفانه یو نفر مونږ له لاس ور کړی و، هغه پاکستانی و. بیا هغه مړی مونږ را وړه مغه څاړې ته، همالته لږ زره دا خاوره و لوټې و، دا شی نه پکې خود لوټې کې کاڼي، ځکه هلته خو نور نه شي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي. هغه مالته پرېښود. بیا درې نیمې ورځې په همدا تاتوان په غرونو کې مونږ ته یې مزال راکړ. درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ. هلته هم بیا دوه نفره مونږ نه ډلې نه پاتې شو. نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه سوی. هغه بیا هملته مونږ پرېښودل مغې تاتوان په غرونو کې. نو مشکلات دومره زیات دي، ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي، خپل لیدلی حال بیانوي. بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي، هغه هم دغسې نه. دا هر سړی په مختلفه لار روان دي. نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغې لار راغلي. نه، دا پاسخبران د لارې تبدیلی وخت نا وخت لارې تبدیلی.
کورنۍ سره مو اړیکې څنګه و؟ دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بل اخر فرانسې ته ورسېدلې، کورنۍ ته مو کولای شو احوال ورکړي دی وضعیت کې کنا کور هم داسې په تشویش کې و تاسو ته؟
نه، هغه په تشویش کې و. هغه یو ورور سره په تماس کې و، هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هیڅ کله ما خبره وسته چې په ما تیریږي، هغه به په ما او تا باندې. زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیه ته، ما به صرف ته دومره وویل چې مونږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته او ته په جریان کې اوسېږه. نور څوک مه خبره وو، ځکه که د ما مورې خبره کړې وه یا ماشومان یا پلار، یا ټول به په تشویش کې وو. بس زما هم دا یوه ستراتیژي وه چې څوک خبروم، صرف ما ته به خبرې. نو هغه وخت به مې ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا پنځلس ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي. نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم، او که مړ وم هغه به ته به خبر. نو نه مې خبروله، ما قرض کورنۍ نه خبروله. خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله، بیا به مې ټلیفون پیدا کړ، هغه ورور ته به مې زنګ وکړ چې زه پلانکې ځای کې دغه ځای ته را رسېدلی. نو اکثر دا کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې ډېره سخت ده.
دانش صاحب اوس فرانسې ته رسېدلی یاست، یو مخکې مو یادونه وکړه که چېرې افغان ځوانان کولی شي وطن کې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي په دغه لارو دي، کلم زړه نه ښه کوي چې راشي. دغه کسان چې تاسو سره راغلل، تاسو خپله راغلل پروهی و روانی لحاظ را توایت دو غمره سختی و دو غمره مشکلات نو روست او دا چه پروپای هوادونو کیم قبولی و اسنات ترلسه کولی او چانس و یو دا جستا دیو شخص پا کیس بوری مربوطه جاغت سوای او چنگ قبلی دقا طول پا ذهنی و روانی لحاظ چوم ریا و یو سره متاثر کی؟
دیر زیاد کلا چیز پرانسی سر ورسی دلم او په پاریس کې مې ازیلو کو بلغې نه د فرانسې یو جنوب خار د تلوس په نامه هلته ترانسفر کړم. نو کله چې زه پاکستان خبرې دوی به ډېر ښه چلند کوي. دوی ته چې کله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړي وو نو ما ته یې ویل چې ستونزه مالې ستونزه لرم و څه ستونزه ده مالې زه اصلا خوب نه لرم درې څلور میاشتې د ما اصلا خوب نه وو ځکه چې کله به د ما سترګې پټې شوې هغه څه به چې په ما تېر شوي وو دا به ما داسې یو فلم په شان لکتل. نو ما به ما خوب نه وو بېخي داسې سوی وم چې بېخي اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله او اوبه به مې نه څښلې بېخي نه داسې وم ته به وایي چې دا پوره دماغي تکلیف لري. مې ځکه رواني ډاکټر ته معرفي کړم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرار کرار د وضعیت مې نورمال حالت ته راغی. نو تقریبا یوه میاشت بېخي خوب نه وو اصلا نه پوهېدلم چې خوب یعنې څه شی هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کې سره باندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو. نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تربیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري. دوی په موټرو کې دا واړه موټرو کې په یو شاته بانت کې دلته پنځه نفر شپږ نفره لس نفره ورواچي نو هلته اکسیجن هم نه وي هغه دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي. کله چې دوی بیا یو ورته رسیدګی نو اټمنې پر روحه باندې منفی تاثیرات کوي.
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو به تر وګرځم تاسو لرستې خبرې به اوره اتل سپ تاسو تر ازم دانش صاحب د خپل سختي او د خپل جنجالونو چې په دغه لار کې غاله دي پاره راته ویلې و د دغه اغیز پاره باندې چې دغه جنجالونو انسان تیر یو بل اخره کرسیږي هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کول ته ډیر چمتو نه وي. تاسو چې ورسیدلې کلا او دغه لار به تاسو هم کتلې وي د سختي نه سی هم مخکې یادونه وکړه څومره تاسو ځان په صحي او په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساس وکړه تاسو باندې د غیزی پاتې دي
څنګه چې دانش صاحب ویلي همدغه سي هغه افغانان چې په دغه لار باندې راغلي دي نو خامخا رواني څنګه اوله کې درلوده خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې مون خوشی خو زمونږ ډیر زیات وخت کې شپه کال کېږي نو که څه هم هغه وختونه چې مونږ راغلي ولې اسانتیا وی زیات وي که څه هم مونږ ترکیه ته هغه ته په جنجال نه راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلې مونږ چې کله د ایران نه باندې راوو الته په آزادانه توګه مونږ کولای شو چې استانبول ته راشو نو څنګه اکثره همداسي او سکه افغانان دلته مونږ پاریس کې دي نو هغه ټول هم د ستونزو سره مخامخ دي رواني ستونزه خامخا ای
اتل څه فکر کوي د دومره ستونزې کالل په دومره مشکلات او تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده یا دا چې پیسې نه لري ژوند دی جوړ نه ده دوی وطن پرېږدي او دغه ټولې سختې لارې وګالې او بل اخر ځان اروپا ته ورسي
زما باندې په دې باندې ار وینې خو مجبوریتونه هم نشته چې سړی ار باسي چې راشي ځکه دا لارې ډېرې سختې لارې دي دا لارې د مرګ او د جون په منځ کې لارې دي ځکه د مرګ خطر پکې ډېر زیات ده ځکه زخت زیاته چې لارې کې کاچاغ بر هغه څه چې وایي هغه څه عمل نه کوي نو دا لارې په دې باندې نه ارزي چې سړی اروپا ته په دې لار باندې راشي زما باندې افغانستان کې چې سړی اوسېږي د دې نه مخې ځکه چې هغه ته مونږ ته ویل شوي چې اروپا داسې به تر پرمختګ وکړي هغه څه چې ژوند اسانتیاوې پکې دي هغه مره نه دي ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلې قانون نه تیریږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د ژبې یادول د کار پیدا کول نو هغه ستونزې ورځ ورځ باندې مخته ځي هغه ستونزې نه کمیږي کمې ستونزې چې سره اول نه اول کې هغه ستونزې به د کمې شي چې کمې مطلب اسناد یې واغیستل یا یې قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغه وروسته به څنګه ستونزې کمې شي ولې دغه ستونزې اکثر هماغه ځای پر ځای یعنی کمې شوې نه ده ستونزې
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مرته وای افغان ځوانان کچيري هغه نوي ځوانان دي د خجوان په لټه کې یا د اقتصادي وضعیت د خکېدو په لټه کې یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پرېږ دي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دی ما خو افغانانو ته دا مشوره ده چې موږ ولګې د چا خبرو باندې چې خپل یاد څوک تاسو په اروپا کې او هغه تاسو سره په اړیکه کې هغه تاسو د اروپا باندې شه درته توڅې نه هیڅ کله نه ما خپل افغانانو ته دا مشوره ده چې په وطن کې پاتې شي ولو کې کا مشکل مولا رہی تھا صحیح درته بال ته مشکلات لري اقتصادي یا امنیتی یو ته خو ځان په دوی لاس مرګ ته دی دا لار خو مرګ سره لوبه ده دا خو څوک تنظیموي چې ته به بلته را رسیږي هیڅ کله نه دې لار باندې را تک مرګ ده هغه څوک چې پاتې کیږي هغه به نو د خدای په مرګ شون د خدای په لاس کې ده خدای لار مرګ ده او اوسه ما حالت کې بیخي ډیر سخت ده هغه وخت چې زه راتلم هغه وخت د افغانستان حکومت باندې تحولات راغله حکومت لنګ شو یو څه ترکیه بلغار د نورو هیوادونو لږ ډېره نرمش ښودلې سره او اوس حالت کې چې دا لارې بې نهایت سخت دي ډېرې زیاتې سخت دي نو ما دوی ته همدا وینا ده چې ما راځي په افغانستان کې پاتې شي همغلته ځان ته روزګار پیدا کړي په هیڅ نه ارزي زه راغلم په 2020 کال کې دلته یو نیم کال شاوخوا دما کېږي ما ته هر څه معلومه شو چې هغه څه ما اورېدلی وو هغه څه چې راته ویلي وو هغه څه نه ده هېڅ څه نه ده دلته ولاکه څوک یا دلته ژوند جوړ کړي او یا دلته اسوده شي دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي دلته به مشکلات وي دلته به هر څه په ده باندې په غم تېرېږي ولو چې په افغانستان کې اختر وي دلته به په ده باندې غم وي ولو په افغانستان کې د ده د ورور یا ماما یا کاکا د چا واده وي دې بدل ته غم کی او بل دا د فکر نو بدلتا دا هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راځي دلته په دبلې نه دا کلمه کوي انتظار د ټول ژوند انتظار دا باندې دبلې نه چې کله انټرویو ورکې ما ته بس نه درا کی دا ورني کی بل لغې نه چې کله نیگیټیو سی بیا بشپګ میاستي و میاستي دا ګوري نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته لاس نه دي خصوصا ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چغه 25 یا 30 کال عمر لري نو د چي په اروپا کې یو لس یا 12 کال تیري خو دنه خو ځوانین لاړه ژوندۍ ځواني خو هغه ده په 25 نه تر 30 دا چې په اروپا کې تیر چې بار لدی نه ځون جوړه نو دا خو بیا ځون د څه نه نو ما خو دا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي نو خدای پاک دې مونږه ته ټول افغانانو مغل ته رحم وکي مې راضي په هیڅ دلیل دې ما ورته دا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو میلیارد ډالر ته جایزه کیږي کنه چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دلور لارو باندې راشه زینه قبلو ځکه ما په خپل سترګو لیدلې چې مرګ ده نو څوک مرګ قبلې چې بیا په دلور باندې راځي او دما همدا وینا ده بنانو ته چې مرګ ده په هیڅ دلیل او خصوصا د قاچابرو په هغه نرم خپلوا هغه نرم لهجه او هغه خوږو خبرو باندې متیروځي هغه هیڅ هم نشي کولای کله چې تاسو باندې سخت راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکړي او هغه اصلا د امکان نه لري چې تاسو جواب ورکړي ځکه هغه خپل معلومات نه کوي چې دا چی ته دي مونږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو د ترکیه چوپانو هغه مونږ بوتلو 15 ورځې په ورومه کې درځولو نه وو به نه ډوډۍ خپل ما یعنی پانی خوړلې دي دا نه بسات خوړلې دي هغه بس دې څه ترخه وو چې د شپږ ورځې نه ستمه مریضانو نو د چا په خبرو دې نه غولېږي په هیڅ دلیل خصوصا د پاتې خبرو باندې هغه ډېرې خوږې خبرې کوي خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هیڅ دلیل نه ولاو چې ورور یا تر یا ماما یې خبرې او دته دا خبرې کوي چې هیڅ خبره نشته نه دغه په صلاحیت کې هیڅ هم نشته ځکه چې دا په چا باندې خسته یې د 15 ورځې شل ورځې لاغنه ته معلومات نه لري زه خپل چې کله بلغار کې بندي وم ما فامیل خبر نه او موږ چې کله هغه څوک نه واختلو بیا چې 2700 په موټر کې مزل وکړو بالغې نه درې موټرو کې یو ټکر شو هغه ځنګل ته وګرځید دا دومره مې ورور خبر وو چې یو موټر اوخته او هغه کوم پچغبر سره سیمون خبره کړې و هغه هم دا وته ویل چې اوخته ده نو معلومه نه ده چې تا ورور به په کې وو او یا به په زندان کې وي. همدا خبره یې ورته کوله چې دوه موټره کسان په زندان کې دي او یا اوښتې ده. نو دا یو میاشت ورور مې ویلې وایي ما خو کامل نه خبر کړی خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی. نو ډېرې دارې سختې دي. ما ورته همدا خبره ده چې نه دی راځي او پاک دي.
مننه کور ودان اتل صاحب په ژوند په بخښنې سره دانش صاحب ژوندی اوسي. مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسو په دغې لار کې ګاللې وي افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې زمکه کوري ستاسو د خبرې اورېدلې وي او دوی خپل ځوانان پرېنږدي چې وطن پرېږدي او په دغې سختو لارو زړه ښه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړېږي او د دوی راتلونکی جوړېږي. له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نړۍ مننه شفیع الله تلو همدارنګه عادل دانشنه. په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چاري.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورستر بلې خرابېدل نو له دې امله شو چې خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در روی قاچاق که آمدیم اذیت شدیم تشنگی
کله چې موږ د قاچاق لاره راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو له لوګې تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاره ډیر سونز لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو سو جرمني ته ورسیږو چې آرام ژوند وکړو خپل راتلونکي جوړ. په افغانستان کې جګړه بیکاری او بیوزلي نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول ځکه نه شو کولی چې لار ووهي او ورنه هول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویده افزلي چې پخوا مدافع وکیله وه اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلي چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری د کار امکانات او زمینه نشته. ډېر عمده دلیل یې چې دا د پولیس گرفتاریانې دي چې هر وخت موږ په عذاب کې یو او گرفتاری کوي او د هغې د وجې نه هم موږ ازاد ګشت ګذار نه شو کوی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستي دي خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 کې د ترکیه آمدیم. الان از ترکیه
موږ په 2018 کال کې ترکیې ته راغلو او اوس دلته وضعیت ښه نه دی. د ترکیې پولیسو زموږ کیس رد کړی. بی برخلیک یو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي ځکه په ترکیه کې د کډوالو ژوند ډیر ستونزمن دی.
په هند کې یو افغانه کډواله زینب حمیدی بیا چې له څو کلونو راهیسې دغه هیواد ته تللې ده وایي چې له زده کړو وروسته د کډوالو د روزنې په یو سازمان کې کار کوي. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی اوس ډاکټر وایم او په یو سازمان کې د ماجرینو د روزنو لپاره کار کوم خو له هم ستونزه شته. د ماجرینو لپاره اسانتیاوي کمی ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR دا ورځ له کوټ څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د پټنځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% یې ایران، 13% یې پاکستان، 11% یې ترکیه او اروپا، او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
مولا دخپل وطن ترا بلا مینا مسافر مولا دخپل وطن ترا بلا مینا نو پتیاله زری زری شم یو پتیاله زری زری شم مسافرا بل میتاستا غم نا خوب تن پریکی نا و مسافرا و مسافرا مولا دخل وطن سرا بلا مینا و مسافرا
مسافر اورورا و مارا ورا اورورا رازا رازا دخل وطن خوشحالی گیم.